غواړم چې لمړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه. موږ په ټوله کې 13 ملي او سالسی روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه، یعنی چې هم داخله هم جراحي هم ولادي نسایی او هم د ماشومان لپاره خدمتونه ترسره کوي، او همدارنګه مونږه هغه اختصاصي روغتونونه لکه درواني روغتیايي درملنې لپاره روغتونونه، همدارنګه د ماشومان لپاره ځانګړي شوي روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومان د روغتیا روغتون، همدارنګه د اندراګاندی د ماشوم روغتون لرو. همدار ډول مونږه د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینه لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادي نسایی څنګه لپاره وړاندې کی. همداراز مونږه روختونونه لرو چې هغه زمونږ په سکتور خصوصي پورې د روغتیا د اړوند دي. همدارنګه مونږ یو تعداد روختونونه د ولسوالۍ په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روغتیایي خدمات ترسره کوي، او دلته په کابل کې هم یو تعداد روختونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي لکه د رحمان مینه یو روختون ده چې هغه همدارنګه تڼي کوټ روختون او د سر کوتل روختون چې دا د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي او دا ملي او دولتي روختونونه.
فکر کوي چې همدا روختونونه بسنه کوي؟
په یقین چې دغه روختونونه چې زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لږ دي، ولې مونږ کوشش کړی چې دا خدمات داسې ترسره کړو چې هغه خدمات چې د روغتونونو په کچه دي او بیا په دې کې اختصاصي او سالسي خدمات دي، دا خلکو ته د دغه ملي او تخصصي روغتونونو لخوانه وړاندې شي، او دا پاتې خدمات چې هغه لومړني خدمات دي چې موږ یو بسته لرو یو ټولګه چې هغه د بي پي اچ اس یا د اساسي خدماتو ټولګه ده، د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي، او دا همدارنګه موږ ثانوي یا د ولایتي په کچه ولسوالي په کچه روغتونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي. موږ یو تعداد روغتونونه سکل پرانستل چې هغه هم سالسي او تخصصي روغتونونه لکه د شیخ زاید روغتون چې هغه ځانګړی شوی ده روغتون د نیوروساینس یا د جراحي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل دا پرانستل شو. همداراز موږ په دې درشل کې یو چې یو بل روختون په نام د علي جنا چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو، او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړه.
په روغتونونو کې د ډاکترانو وضعیت له ناروغانو سره زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکتران ورسره سمه وزه نه کوي، په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده، او په لوړه سطح باندې ډاکترانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسو ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي که ورکړي دي ولې نام دي کی
ګورې؟ زه خو په ټوله کې دارا دوم چې زمونږ ډاکتران یا طبي کارکونکي دي ناروغانو سره بد چلند ول. زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورین تندي له خلکو سره له هوادوالو سره او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري، او په ورین تندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی د خپل لپاره ضرر ده. د بېلګې په توګه له 8 بجو نه تر 12 بجو پورې طبي بجې پورې اصلا دې ته اجازه نشته چې د ناروغانو پایوازان او یا د هغو دوستان د هغه د عادت لپاره راشي او په روغتون کې اوسي. زمونږ ډاکټر صاحبان وخت چې له یو تعداد ورونو او خویندو څخه غوښتنه وکړي چې اوس د ویزټ وخت دی، او ډاکټر صاحبان ته اجازه ورکوي چې دوی خلکو ته د خپلو ناروغانو ته ورسیږي، خدمات ترسره کړي، د روغتونونو پاکوالی په اصطلاح مراعت شي، نو په دې کې لږ لږ داسې پیښیږي چې دوی خپه کیږي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې کله داسې بیړني حالات رامنځته شي لکه د چاودنې په نتیجه کې، د انتحار او بم په نتیجه کې چې یو زیات شمیر هیوادوال ټپیان کیږي او روغتونونو ته راځل کی، هلته یو بیړنی حالت اعلانیږي، او په هغه بیړني حالت کې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څنګه ته لړ شي.
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالې پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال پر روغتونونو کې پاتې کیږي، خصوصا په دولتي روغتونونو کې د ناروغ سره وضع صحیح نه وي، زه بیل ګلرم په دی اړه دغه مسلم تاثیر دی.
زه په ټوله کې وایم چې دا ردو، زه دا هم نه ردوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لږ کسان به داسې وي چې دیو ته دا عوامل لاملونه لکه چې خلک د دوی لارښوونه ته غوږ نه کړي، هغه هدایت چې ورکوي چې باید تر سره کې نه سر کوي، او په اصلاح په زور او یو جبر مثلا روختون ته او یا د روختین هغه څانګو ته چې هلته اجازه نشته، لکه د ریکوري خونه، لکه د عملیات خونه، لکه د جدي څارنو خونه، چې هلته باید څوک لاړ نشي، ځکه هغه ته کچیر څوک ځي یو خدمات ترسره کیږي نه، یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوي نه کوم معیارات چې دی هغه مختل کیږي، چې دا خپل زموږ ناروغانه ته تاوان دی. کله چې دغه سی خبره کیږي، یو تعداد هیوادوال، یو تعداد زموږ ورونه ټول نه هغه د مقاومت کی، او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده نو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي، ډاکټر صاحب هم نوکری ورکړي، تمام شپه به عملیاتونه کړي، کله کله داسې نقل دا پیښي.
یو بل موضوع ډاکټر صاحب چې په وروستیو کې راښکاره شوی، دغه دا ده چې د عامه روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات لدین وروسته په ډېره کم اندازه پیسې له ناروغ نه واخیستل شي. دا خبره څومره ریښتیا ده؟ که ریښتیا وي، فکر کوي چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې زیات شي؟
بالکل، د عامه روغتیا وزارت تاسو پیږي چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې ډیر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات دي ټوله په وړیا توګه وړاندې شي. او بیا دغسې هیواد لکه موږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پرېښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو، موږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټه او دا باریسي. خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې موږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې قرار قرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دا خدمات چې اوس موږ لاسته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي. د دې خاطر نه د عامه روغتیا وزارت یو مقرره یو طرح جوړه کړه، او له نیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله، منظور شوه، او دې ته منتظر چې هغه توشی شي، د هیواد ولسمشر هغه توشی او پر رسمي جریده کې چې له مې داده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي، او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو، او د هغې پر مبنا به موږ په سالسی او ثانوي روغتونونو کې، یوازې په سالسی او ثانوي روغتونونو کې،
سالسی
یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي. د دې ګټې به څه وي؟ یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بي پي ایچ اس او یا د لومړني یا اساسی ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي، ترلاسه کاندي، هغه برختونونو ته مرسي، او رختونونو کارکونکو به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کی. دا یو دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت خش. دریم هغه اړتیاوي عاجله او بیړنۍ اړتیاوي چې د رختون ورته اړتیا لري، هغه به د ناروغانو لپاره د مدغو پیسو په ترلاسه کولو خطر سره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسو دفتر ته د سټوډیو ته روانو، له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په دې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم څنګه وي، او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه په مصرف ورسي.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل، د دې تروسه د لارښود موږ کار پی کوو، اړتیا ده چې ډیر کار پی وکړو. زه یو بیلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي، بیړنی حالت نه لري او سراپارزي، یوازې 40 روپۍ مونږ ته اخلو پر وختون کې، او همدارنګه
تاسې نظر دی که نه په دې
نه په دې لارښود کې، په دې لارښود کې به مونږ کار پکو، او په دې به په اصلاح همداسې پریکړه وشي چې دا 40 روپۍ وي. همدارنګه به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو، خو د اوس لپاره مونږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنی ناروغانو ته چې زموږ روختونونو ته په سراپا ډول راځي لغونه به نفیس اخلو او قرار قرار به بیا دا د روختون داخله بستر دا پیسې چې کله راټول شوي دا به د هفتې په ختم کې زی هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته او دا به د مالی وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د موږ د هغه ټاکل شوي یا بودیجې سره یو ځای بیرته روختون ته راورسیږي.
فکر نه کوئ چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې څلوېښت کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنگ روان وي، خلک یې همدغومره غریب دي، خلک یې په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي. فکر کوئ هغوی به دا وسه ولري چې
لږ زه دوه خبرې غواړم چې روښنه پرې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیشن خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دغه ډیرې زموږ په کلینیکونو کې دا ترسره کیږي. دا ټوله او وړیا توګه هیوادوالو ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسی او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راوستل کیږي، او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې هغوی د کار خپله وښي، او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې معیوبین دي، هغه چې معلولین دي، هغو لپاره به دا خدمات زموږ وړیا وي.
د خصوصي روختونونو په برخه کې خلک لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روختونونو باندې سار نه دی موجود د عامې روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی. فکر کوي چې دغه یو سشته
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته نظارت شته. تاسو څو موده د مخه به په یاد وي چې د عامې روغتیا وزیر یو نوښت وکړ چې دا د کابل په زموږ تاسو د هیواد پلازمینه کې چې کوم روغتونونه وو په پنځو زونونو باندې کابل وویشل شو، او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو او هغو دې لاړه د دوو روغتونونو نظارت یې وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پریکړه وشوه، د عامې روغتیا مشرتابه داسې پریکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغه تقدیر شو وستایل شو. یو تعداد روختونونه چې هغه حداقل معیارات نه درلودل، هغه د روختون کچه نه راټیټ شو د کلینیک کچه ته. یو تعداد زیات روختونونه وتړل شو. اوس موږ یو ځانګړې اداره لرو د عامې روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څنګه ده، هغه د خپل تقسیم اوقات سره سم خپل نظارت ارزیابي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه